پښتو برخه مسؤلینو یو لست برابر کړي چې دا هغه برخه ده چې موږ پاکستان زلرو، یعنی په بیلابیلو بڼو باندې زموږ د کوالو تعلیمي نصاب په کتابونو کې لیکلي دي، نو هغه برخه کې چې موافقه و او شته په هغه هیڅ د بحث ځای نه و، له همدې کبل هغه نه دي لیکل شوي یا دلته لیست شوي نه و، یوازې د ستونزې لرونکې برخې یا هغه چې تفاوت پکې موجود و هغه برخې یاداشت شوي دي. دا بیا په دیارلس سوه اتیا کې چې کله دغه نوې تعلیمي نصاب لیکل کېده او دې ته بېلابېل متخصصین راټول شوي وو، دغه د پاره بیا مخکې د دې نه چې دا کتابونه ولیکل شي، البته له اووم نه تر دولسم ټولګي پورې، ځکه لومړي نه تر شپږم ټولګي پورې دا مخکې لیکل شوي وو، هغې کې یو څه ستونزې وې، لا اوس هم پاتې دي اګر چې وروسته پکې یو څه اصلاحات راغلل.
تاسو په مقدمه کې هم اشاره ورته کړې ده چې په هغه باندې هم موافقه شوې ده چې بیا به وروسته اغه هم سموي همداسې
یو روسه په اوسه کارم شوه دی، لا نور کار تم ضرورت لري. تاسو به معلومه چې تعلیمي نصاب یو متحرک بهیر دی، یعنی لکه لګا دا اوس چې کوم نصاب دی دا نو درې کاله څلور کاله وروسته پنځه کاله وروسته خامخا پکې باید د وخت او د حالاتو د علومو په پرمختګ کې د دې بدلون راځي، نو په هغه حساب باندې اگر چې په دمرته هغه تر هغه لمړنه په دې لاره سو واته کال کې چې کوم د نصاب کتابونه لیکل شوی تر اوسه هم د ګټ وړ دي، دا نسبتا ښه نصاب دی زموږ په نظر باندې او د ډیرو متخصصینو په نظر باندې، خو باید پکې بدلون راشي. نو زموږ څه فرض دا و چې دغه کوم اندازې چې دلته یو څلور پنځه دیش موري د دې د غیر عاجل موضوعاتو چې باید راغلي وي. په دې کې یو پلټ کې هم دی چې هغه برخه د واحد نصاب چې زمونږ پوهانو مخکې په مجالسو کې د ستونزو وړ مسائل په نښه کړی وو او هغه په هغه باندې تصویب شوی و، زمونږ دانشمندانو د هغه وخت د پښتو ټولنې یا بیا وروسته د افغانستان د علومو د اکاډمۍ او کابل پوهنتون یا نورو زمونږه منفرد پوهانو دا په ناستو کې په مجالسو کې رسمن تایید کړی وو، هغه برخه موږ په دغه مواردو کې نه و شامله کړې. هغه هم دلته یو څو بلګې د نمونې په ډول په دغه په زمیمه کې د دې رسالې راوړې دي چې هغه برخه چې مخکې په زمونږ پوهانو فیصله کړې ده هغې ته بیا ځلې فیصلې ضرورت نشته، دي هغه په خپل ځای دي. یوازې هغه چې موږ په تعلیمي نصاب کې اوس ورسره مخامخ یو، نو هغه برخه په دغه کارغونډه یا ورکشاپ کې په بحث وشو او د ټولو په اتفاق هغه تصویب شو.
انځور صاحب، یو شمېر کلمات چې منل شوي دي په دې رساله کې اصل پکې د فلالوجي دی، لکه اغزای اغزای او اغزای منل شوی. ځینې حروف د لهجوي تلفظ لپاره اوړي را اوړي، کچرته احتیاط و نشي د کلماتو اصل ممکن د وخت په تیریدو ورک شي، نو د فلالوجي له نظره د اصل ته په دغه غونډه کې کتل شوی دی او کنه په عام منل شوی تلفظ باندې امنا شي؟
نه، په دغه برخه کې ښکاري البته مونږ ډېر منلي پوهان را سره په دغه ورکشاپ کې او د فلالوجي د ژبپوهنې د دې متخصصین هم یعنی هغه وخت کې چې کوم وو چې له بده مرغه اوس چې ځینې د هغوی زموږ په منځ کې نشته دی او له نړۍ تللي دي، دوی له بېلابېلو اړخونو نه د یو کلمې په اړه به چې کله مطرح شوله دغه کلمه بېلابېلو کسانو تبصرې پې کولې چې مثلا دغه د دې کلمې مثلا اصلي شکل کم یاد یا مثلا ډېرو پوهانو به په دې بس کوو چې په اوستا کې ده اصل کې په دې بڼه راغلې ده، په ګړدودیزو شکل یا په لهجوي معیارونه یې کم دي، نسبتا معیاري بڼه کمه ده، ډېر خلک په کمه خبرې کوي په دغه ګړدودونو کې، نو دا دغه ټول مسائل باندې په هغه وخت کې په دغه ورکشاپ کې بحث شوی دی په حوصله بحث شوی دی او اخر کې چې کم برخه د ډیرو د تایید وړ و د یوې کلمې په اړه هغه تایید شوی ده او په اخر کې لنی کمرغه چې ټولو په اتفاق ټول لاسلیک کړي د ماغه نمونی د لاسلیکونو هم د خپل په هانو راوړي دي د رساله په اخر کې چې ټول په اتفاق کړي دي
پوتیرو ټول سيزو کې ډیر ټینګار په دې کې ده چې شکاره واولونه په ژبه کې زیات شي خودل ته بزینو کلماتو کې واولونه غورځېدل دي لکه د پرانستل په کلمه کې یا لری شوی ده همدارس په ټلیفون کې یا حس شوی ده دا په څه استناد موافقه شوی ده
دا څه ده چې د ژبه کې مخصوصا د لیکتوت دا یو دغه د دې ته وایي چې دا یو قرارداد دی یعنی دا چې یو قرارداد دی یا دا چې تړون دی چې د ژبې د ویونکو د استازو لخوا یعنی چې هغه پوهان دي عالمان دي د ژبې په اړه پوهیږي دا یو قرارداد کیږي چې له دې نه وروسته به موږ دا په دا ډول لیکو ډېر حتمی نه ده چې مثلا په ډېرو ځایونو کې واویلونه البته یوازې زمونږ نه دی بلکې دا مخصوصا زمونږ د ګاونډیو ژبو کې په دغه ستونزه زمونږ په ټولو کې شته هغه چې زمونږ سیستم چې دی هغه اندو اروپایي ژبو سیستم دی یعنی لړۍ کورنۍ دغه ده او مونږ په عربي لیکو دغه ستونزه په کې شته دی
لیکن انزور صاحب وبخښي دلته ستونزه په دې کې ده مثلا په پرانستل کې یا غورځېدلې ده په دکان کې مو بیا واو مراد کړای دی فکر نه کوي چې څه ګډوډي ممکن رامنځته شي
ښه ستونزې د دې کې شک نشته دی چې په دې کې ډیرو برخو کې مثلا ځینو دوستان به مخالفت نظر هم درلوده چې کدا په دا بڼه راشي خو دا قرارداد چې ما مخکې عرض وکړ هغه دا دی چې د ډیرو کسانو امانا په دغه کلمه باندې راغلی چې داسې دي ولیکل چې ودي کې شک شته دی مثلا زه تاسو ته وایم دغه د مفغان تورو مثلا هم دلته شته دی مثلا مونږ په دې کې وسم شته ځینې شیان مونږ مثلا اصلي په قاف مثلا لکه کمیس مونږ په کمیس لیکو قاف دی که نه کمیس دلته مثلا هلته په مونږ سره د عربي ژبې دغه متخصصین هم په دې کې وو اخر کې بیا فیصله په دې وشوله چې هغه کلمې چې مونږ ته مقدسې دي یعنی دینی ارزښت لري هغه دې پاتې شي په خپل ډول مثلا که قرآن مونږ په قاف باندې باید ولیکو مګر په نورو کې بیا ډېر ضرور نه ده چې حتما دې مونږ هغه عربي بڼه عملي کړو چې زمونږ په هغه کې یا مفرد شوي دي یا
نو پدې کې انزور سبو بخشي ډیرو کسانو مثلا معلومات په عین باندې نه دي لیکلې لیکن تاسو بیا په عین باندې موافقه کړې ده
و همداسې ده په موافقه په عین شوه ده ځکه چې ما هغه کې نو د دې چې دا معلومات دي معلومات کنه یعنی دې ته لږ کې یعنی زمونږ په سلسله کې هم دا څه راغلې ده چې باید په هغه باندې باندې مشکل په معنا کې مو مثلا زما په شمول ډیر خلکو هغه کو چې دا معنا کپ هغه چې اوس معمول شوی دی میم الف نون الف باندې ولیکي چې کفایت کوي خو منل شوی باندې معنا شو ځکه دا معنی او معنا او معنا نو زمونږ دني په خوانې او په هانو هم دغه معنا باندې معنا کړی و دلته هم شوله په ټلیفون کې هم یو اول فکر راغلی ده مثلا ټلیفون
بل
یعنی یو یې فکر راغلی ده په منل شوی باندې کې مګر دغه نه ده ټلی دوه یې غانې نه دي فکر راغلی نو په دې حساب باندې زه فکر کوم چې یو بابل پکې مراد شوی ده ټلیفون د بلې ډیر وو الته بحث دا چې دا بل ډیر خفيف هغه ده بابل دې چې کله کله ډیر نه تلفظي کله کله اوله یا کې چې دي
ځینې کسان په دې باور دي چې د دې لپاره چې شبه اسانه شي نو په مفرد حالت کې چې کومه کلمه لیکو د جمع په حالت کې به مفرد جوړش ساتو مثلا د شون کو په برخه کې یو شمېر کسان په دې باور دي چې شون کیو لیکو باید ولیکل شي ځکه چې هغه یاد مفرد شته خو تاسو بیا دا غرزولې ده په دې کې مو څه شی مراد کړی؟
شون کای مثلا په مفرد حالت کې مفرد یې ده
یعنی
به ټکو ده کنه.
اها.
او په جمع حالت کې هغه د وڅنګ په څنګ ټکی لري چې شون کې دی هغه هم یعنی څنګ په څنګ ټکی دی.
خو په شون کې کې یا حس شوه د ستاسو په منل شوی لیکتود کې
نه دا اخر یې چې ما ارزښت وو چې او اخر یې شته دی کنه خو شون کې به جمع شون کې راغلی دی او په ځینې مواردو کې وو یعنی د بحثوار موارد په دې کې شته دی چې مثلا زه هم خی زنی سره ز په پدا باندې ونلی کما خو په لیکدود کې موږ مجبور یو قرارداد وکړو او د ډیرو په هانو په تایید یو باندې وټا کوم څه ته تاسو هم ریښتیا رښت دغه ډیر دوستان په دې و چې کدا په یا شروع کې وی ولیکل شي څه پروا کوي بیا حالت ډیر په کلمه باندې بحث شوه د ریښتیا بیا ان دا اوله یا ته حس شنو زکه چې دا ډیره معموله نه ده زمونږ په انا نه کېم بي ي ډیره راغله ده نو راځي چې ام دا ریسکیا پرې هي تي یا الف دې کو نسبت دې ته چې دا اول کېم یو ورته ورکو نو زکه دې کې د ټولو اجماع په وخت کې کما زمونږ د علمي اکاډمیکا برخه وا د دې ټولو اجماع پکې لازم او دغه اجماع په اساس باندې فیصله شوه.
انزور سپ ستاسو په دې کتاب کې د پوهنې د درسین صاحب وحید پښتو لیک دود کې فکر نه کوي چې هغه بحثونه چالت په کلماتو باندې شوي وو هغه بحثونه مهم په دې رساله کې راخسته وای ځکه چې لکه څنګه چې تاسو په دغه مرکه کې هم وویل د خبرې ټوله به له هغه هم د بحث وړ دی او بیا به بحثونه پیروان وي
ولې نه کاش کې دا څه شوي به له بده مرغه چې په هغه وخت کې دا چې نو شو لږ ټول بحثونه ثبت شي او ځکه چې تقریبا د درې ورځې بحث او ډېر جالب بحثونه وو پکې البته دا که شوي به دا ښکارو مګر نه دی شوي دا کار زه به هم وایم چې د لیکدود کتابم د تل لپاره تړلې نه دی بیا به بحثونه پکېږي دا غوښنه مخکې هم شوې دي رستم شوې دي د باندې د بحث زمینی شته دي مګر کم ټکي چې موږ ډیر پام باید ورته وکړو دا دي چې لازم ده چې موږ یو واحد لیکدود ولرو یعنی موږ باید ټول هڅه وکړو چې ډیر ګردودونه لرو لهجې لرو هر څوک چې هر ډول خبرې کوي خو باید د لیک باندې یو خو خیر دی اوس ډېرې زیاتې ستونزې نه دي پکې پاتې یو څو ستونزې پاتې دي چې هغه موږ باید د دې کلتوري محدودونه وباسو او واحد د فیصلې ته د لیکدود په اړه ورسو دا به پرانستی دی به وکړو خو په دغه امید باید وکړو په دغه نیت باید وکړو چې موږ خپل لیکدود واحد کو هغه جزئي بدلونونه تغییرات او اختلافونه چې شته دي هغه موږ لمنځه یوسو او یو واحد لیکدود باندې فیصله وکړو او امانه کړو.
له ډاکټر انزور نه په مننه یو شمیر په دې باور دي چې په پښتو ژبه کې د لومړیو ټولګیو لپاره شای دا شوی چې کلمات ورته بیل کړو مثلا لومړی او دوم ټولګي ته داسې نثر انتخاب کړو چې هر کلمه ښکاره واول ولري لکه د بابا او پښو کلمات وروسته بیا په نثر کې هغه کلمات وي چې سره ورته شخ نه لري لکه زال زی زوات زوی بیا له څلورم وروسته داسې نثر انتخاب کړو چې پټ واول هم ولري او هغه حروف هم چ سره ورته ژغونه لري.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې لا ازادي رادیو
د خبرونه په برخه کې د ترني شاعر پروین ملال شعر لرو چې پر ازادي رادیو مجله په خپل ځخ لورولای دی.
د نکحت وزر څوک به څنګه لیکي د اور پر پانو باندې زموږ د دور دونو د درد او سپیسندري د وژمو نرم شذینه لاسونه د ونو درد خوشکلي د وژمو نرم شذینه لاسونه د ونو درد خوش کړي اوس په سارا کې د شپېلۍ په ژبه د سوز نغمې ژغوي د ځنځیرونو د هر شرنګ سره وریښمینې پښې د یوې ساه خوږیږي وایي مین آدم یو وخت ګناه کړی وه اوس مو تاریخ کې د هر دور هوا د ځنځیرونو شرنګ ته د ناچارۍ نڅیږي اوس د هر دور د تورو او د لفظونو انځورګر د بنګلو شرنګ ته په جادو او منتر یوه نغمه ژغوي خوږه ترشه تو نرمه نرمه د وریښمو په څیر څوک به څنګه لیکي د اور پر پاڼو باندې زموږ د دور د ونو د درد او سوي سندرې په بڼ کې ونې د مڼو ناروغي سهار ماښام سړې څپې تودې څپې د تورو تومو پر خپل ځان تېروي د مڼو ښکلو حافظو کې د نکهت وزرې د الوتلو دوام د لطافت او کیف افسانې نه یادوي کاشکې یو ځلې د مڼو په حافظو کې بیا یو نوی خوش خوش پسرلی راشین سي مراندې مځکه کې د سره نوي غزونې پیل کړي تنه یې بلار بسي د څانګو ښکلې ښکلې ماشومانې راوړي کاشکې یو ځلې بیا د ونو ښکلې شرنګېدلې ګلابي شګوفې د څانګو غیژو کې خپل سرونه کښېږدي خوب د مڼو وویني شونډې غوټې غوټې کړي بیا د حجاب راووزي د بڼ د هسکو چنارونو سره په سترګو سترګو کې خبرې د الفت وکړي کاشکې یو ځلې بیا دردمنې ونې د بڼ د مڼو خوب ویني کاشکې یو ځلې د مڼو په حافظو کې بیا یو نوی خوش خوش سرلی راشین سي
لا اخلی ملال څخه په مننه په غزنی کې جن تاریخي آبدی رغول کیشي چارواکي په دې ولایت کې وای په غزنی کې هغه تاریخي آبدی رغوي چې د نړیدو او خرابېدو له ګواښ سره مخامخ دي بل لور ته بیا د غزنی ډېرې رون اندي د اطلاعات کلتور وزارت ته دغه کار ستاینه کوي خو وای کداغه تاریخي آبدی رغول کیشي باید چې په مسلکي ډول ورغول شي نور حال په دې راپور کې
د طالبانو حکومت چارواکي وای په پام کې لري چې په غزنی ولایت کې ځینې هغه تاریخي آبدی چې د نړیدو او خرابېدو له ګواښ سره مخ دي لا سره ورغوي دوی وای دلته ځینې تاریخي ځایونه او آبدی د نړیدو او خرابېدو له ګواښ سره مخ دي د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیر ملا خیر الله خیرخوا رسنیو ته وویل په پام کې د چې په 1402 مالیکال کې د غزنی او شمیر تاریخي آبدی د یاد وزارت له لوري ورغول سي هغه د افغانستان تاریخي آبدی د هیواد د وګړو مانوي سرمایه تاریخي او فرهنګي هویت او ژوندۍ تاریخ وبلل په ساتنه کې د خلکو ونده مهمه وګڼله
ان شاء الله چې بودیجه کړه اعلان شي چې پروژې دي نیولې دي چې هغه اولویت به هغه تور کو شي هغه نسدي دغه تنځي وي او نور موږ د خارجي مؤسساتو په دې باره کې څو بار بار خبرې کړې دي خو متاسفانه دا چې د خارجي دنیا هم دا چې سوچ هغه یو تاریخي آثار او هغه تاریخي میراثونه چې هغه تقریبا د ټول دنیا سره مشترک ملميږي هغه هم په سیاسي امور کې داخل کړي دي یعنی داسې د پام وړ مرسته پدې کې نه ده کړې
شاغله خیر خوازیا طبي هڅه کوي چې له هرې لارې ورته بودیجه برابر کړو او څنګه کولای سوچ د دې تاریخي آبدو ساتنه وکړو ځکه دا د حکومتونو او ټولو خلکو دنده ده د دې په باور په افغانستان کې تاریخي آبدی چې د ټولو نړۍ ګډ میراث معلومیږي د سیاسي حالاتو لامل لپاره غرزول سوي دي دا په داسې حال کې چې له دې وړاندې د غزنی د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسولینو هم څو ځله د یو شمیر تاریخي آبدو له بد وضعیت څخه اندېښنه شوډلې و د دې په خبره چې په وار وارې د اطلاعات او فرهنګ وزارت له رهبری څخه غوښتي و چې د دغه ولایت تاریخي آبدو ته پاملرنه وکړي د غزنی ډیرې رڼا اندې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د دغه کار ستاینه کوي او وایي ک چرته کوم سیمه تاریخي میراثونه تاریخي آبدی او تاریخي آثار ولري د هغه سیمه هغه تاریخي برم پګوته کوي غزنی چې په 2014 میلادي کال کې د اسلامي هیوادونو د پلازمېنې په توګه ونومول سو نو مخه دا و چې د غسیمې له همدې په لور غنی سیمه و خو په وسنی وخت کې د غزنی ځین تاریخي آبدی سوک سوک مخ پورې کېدو دي نو کبیار غول کېږي او ساتنه یې کېږي دا به یو شکار وي شاعر او لیکوال واحد الله جمعزاده د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
اړین کار ده چې باید دغه میراثونو ته جدي پاملرنه وشي. دغه میراثونه باید آهسته آهسته د څو کلونو مشاهدان چې یو په یو څوک څوک نړیږي کدی ته جدي پاملرنه ونه شي کدی سي هم دغه څه په نابودۍ سره مخ شي. نو دا چې له نابودۍ سره مخ کیږي نو خو غزنی به هم کوم ویار چې ترلاسه کړی هغه به هم له منځه ځي.
بل لور ته بیا ځینې نور کسان په دې باور دي چې که دغه تاریخي ابدې رغول کیږي باید چې په مسلکي ډول ورغول سي. په غزنی پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو استاد نقیب الله خانی خیل وایي د اطلاعات او فرهنګ وزارت له لورې چې کوم تصمیم نیول سوی دا یو نیک ګام او د وخت اړتیا ده او دا به وکولی سي چې د غزنی هغه تاریخي هویت او تاریخي ارزښت یو ځل بیا راژوندی کړي.
په 2014 کې کله چې غزنی د اسلامي هیوادونو د اسلامي ثقافت پلازمینې په نامه ونومول سو هلته هم د ځینو تاریخي یا د تاریخي ابدو د رغولو ژمنه وسوه او یا یو ډول کارونه مخته ولاړل چې هغه پللو د ځینو تاریخي ابدو هغه تاریخي هویت مسخه سو. که اطلاعات فرهنګ وزارت غواړي چې دا کار دی وکړي نو دوی د مسلکي ډول وکړي او دوی د مسلکي کسان له بهر نه راولي څوغه دی ابیدو تاریخي هویت وساتل سي.
غزنی د افغانستان له تاریخي ولایتونو څخه یو دی چې له عملې په داورستیو کې د تاریخي ابیدو او تاریخي ځایونو د لیدنو لپاره زیاتو سیلانیانو مخه کړی ده.
په غزنی کې چارواکي د تاریخي ابیدو درغې دوښمنه کوي. د غزنی تاریخ د دې سبب شوی دی چې د شهر ته حتی په اوسنیو شرایطو کې سیلانیان ورماچي. د غزنی د اطلاعات فرهنګ ریاست چارواکی وی د نورو کلونو په پرتله سش کال غزنی ته زیات بهرني سیلانیان ور روان دي. دوی روانونه یا ساجد رډو ته وویل چې په دغه ګرځندویانو کې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو شزی او سړی شامل دي. که څه هم په اقتصادي توګه د بهرنیو سیلانیانو راتګ افغانستان ته یو ګټور کار بلل کیږي خو ځینې د نظر خاوندان د هغوی راتګ په کلتوري توګه هم د پام وړ بولي. جزئیات د سټیرو د خبريال پراپور کې
غزنی ته له انګلستان، جاپان، سلوانیا او امریکا څخه د دریو شڅو په ګډون اته تنه سیلانیان راغلي وو. د دلته د غزنی له تاریخي شار او په شار کې له جنو تاریخي سیمو او ابيدو څخه لیدنه وکړه. دغه اته تنه سیلانیان په داس حال کې راځي چې په داورستیو کې غزنی ته د بهرنیو سیلانیانو راتګ زیات سوی دی. د غزنی په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې د ګرځندوی عمومي مدیر مزمل او تکوایی دغه سیلانیانو د غزنی له بیلابیلو تاریخي ابیدو څخه لیدنه کړې او هیله لرو چې دغه لړۍ به پسې دوام وکړي.
موږ په 1402 مریز کال کې تقریبا ټول 140 کسه بهرني سیلانیان درلودل چې د نور نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه وو. سلمانیا وو، له سویډن څخه وو، له جرمني څخه وو، له بلجیم څخه وو، له ډنمارک څخه وو، له انګلستان څخه وو، له جاپان څخه وو او له نورې نړۍ څخه هم سیلانیان راغلي دي.
مزمل هوتک زیاتوي په راتلونکو کې پلان لرو چې ځینو سیلانی سیمو ته د دغه سیلانیانو د بیولو پلان برابر کړو لکه سلطان بند، سردې بند او نورو سیمو ته چې هلته هم بهراني سیلانیان لاړ سي او له هغه سیمو څخه لیدنه وکړي. نو موړی وایي تیر کال هم زیات سیلانیان راغلي وو خو سش کال شمیر زیات دی.
پروسه کال په 1401 مریز کال کې یو شپته کسه بهرانیان مدرلودل.
شاغلی هوتک وایي د بهرنیو سیلانیانو ترڅنګ سش کال تر اوسه پورې 8000 کورني سیلانیان هم غزنی ته راغلي او له بیلابیلو ځایونو څخه لیدنه کړې.
د افغانستان کورني سیلانیان ډیری چې غزنی ته راځي دوی ډیری زیارتي سیلانیان دي.
که څه هم چې په اقتصادي توګه د بهرني سیلانیانو راتګ افغانستان ته یو ګټور کار بلل کیږي خو ځینې د نظر خوندان د هغې راتګ په کلتوري توګه هم د پام وړ بولي. په غزنی پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو استاد نقیب الله خانی خیل وایي موږ اورو چې له تیرې څه مودې راهیسې د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه سیلانیانو افغانستان په ځانګړې توګه غزنی ته رامخه کړې او دا لړۍ لا ورځی بلی ته مخ په زیاتې دوده. د وای موږ هلمند چې غزنی یو وخت سیمې د هغه هیوادونو په قطار کې راسي چې د هغه ډیری عاید له بهرنیو سیلانیانو څخه ده. شاغلی خانی خیل زیاتوی د بهرنیو سیلانیانو راتګ د مالی ګټو ترڅنګ ډیرای نوري مانوي ګټې هم لري.
نو د غزنی له تاریخ سره، د غزنی له تاریخي سیمو څخه او د غزنی له جغرافي او مدنیت سره سی وخت کې په دې سیمه کې بې مثال وو، یو رښتینی تصویر لزان سره وړي.
که څه هم چې د افغانستان د ځینو نورو سیمو په رنګ غزنی یو تاریخي ولایت دی، ډیری تاریخي سیمې او آبدې لري، نو تاریخ پوهان لیکي چې غزنی تر جګړو پخوا هم د بهرنیو سیلانیانو د راتلو یو ښه مرکز بلل کېده، خو وروسته بیا سختو جګړو د دغه سیلانیانو د راتګ مخنی ولې وچی اوس یې بیا ورته مخه کړې ده.
له همدې راپور سره د خبري مجله رانغاړو زحمت چبر له تاسو اجازه اخلم. پم خموشه
تاپ بل تم تمرا غم جن یا غم جن یا ماچ حد نلری تاپ بل تم تمرا غم جن غم جن یا ماچ حد نلری پغم جن زڑتا سی خوگمن یا خوگمن یا ماچ حد نلری پغم جن زڑتا سی خوگمن خوگمن یا ما چه حدن نری ستا پا بلتون دوم رغم جن بکر غیرنو وزغنو کر خوبی لیارا بکر غیرنو وزغنو خوبیلا یارا پکر غیڑنو وزغنو کر خوبیلا یارا پکر غیڑنو وزغنو کر خوبیلا یارا اے تمرا دیتا گئی دل دیدن یا دیدن یا ماچ حد نہ لری تمرا دیتا گئی دل دیدن کنترہ کر شماؤں کلا مہاجروں غدار کنترہ کر شماؤں کلا مہاجروں غدار گمر ذلیل پختل وطن یا وطن یا ماچ حد نہ لری گمر ذلیل پختل وطن وطن یا ماچ حد نہ لری غم جن زردا سی خوگمن یا خوگمن یا ماچ حد نہ لری ستا په بل تم دومره غم جن خاموش ملک او مولا دپختنو په قتل یام خاموش ملک او مولا دپختنو په قتل یام خاموش ملک او مولا اے لتا سي دمرګي لمن لمن یما چ حد نلری لتا سی تمرا گیلمن لمن یما چ حد نلری بغم جن زتا سی خوگمن